په افغانستان کې د ماښام 5 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجله. السلام علیکم، نن د پنځشنبه ورځ ده، د خبرګولیا جوزا دریمه د مې میاشتې 23مه. نیم ساعته خبری مجله په خبرونو پیلوو. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن او سبا د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د تیزو اورښتونو، تالندې برېښنا، چټکو بادونو او سیلابونو اټکل کړی. د ادارې نن پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر د سلنګونو په ګډون په بدخشان، کونړ، نورستان، پنجشیر، تخار، کندوز، بغلان، کاپیسا، لغمان، پروان، کابل، سمنګان، میدان وردګ، بلخ، بامیان، سرپل، دایکنډي، جوزجان، فاریاب، بادغیس او غور ولایتونو کې له 1500 تر 1500 ملی مترو د باران د اورښت اټکل کړی. په عین حال کې د ادارې په شمالي، لویدیځو، جنوبي او مرکزي ولایتونو کې د سلنګونو په ګډون د نسبتا تیزو بادونو خبرداری هم ورکړی دی. وروستیو اورښتونو او سیلابونو په افغانستان کې خلکو ته د سر او مال درانه زیانونه اړولي دي. د ملګرو ملتونو د شوزو څنګه ویلي له خپلو شریکانو سره په ګډه کار کوي چې وروستیو سیلابونو کې زیانمنو سویو شوزو ته مرستې ورسوي. د دې ادارې د افغانستان څنګه نن پر خپل ایکس پاڼه د غور د اوسیدونکو 50 کلنې حمیدی کیسه راخستې چې وایي سیلابونو یې تیرو جمعه کور وران کړی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د شوزو څنګه ویلي چې دوی په ګډه کار کوي څو د زیانمنو سویو شوزو اړتیاوې په ګوته او مرستې ورسوي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د قطر د سری میاشتې اړوند د خیریه او نړیوال پراختیایي څانګې له مشر سره په کتنه کې له افغانستان سره د قطر پر مرستو خبرې وکړې. چې طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي د قطر د سری میاشتې اړوند د خیریه او نړیوال پراختیایي څانګې مشر محمد صلاح د یو پلاوي په مشرۍ امیر خان متقی سره په خبرو کې ویلي د قطر سری میاشتې تر اوسه له افغانستان سره د روغتیایي اړتیاو، د پوهنې د ملاتړ او بشري همکارۍ په برخه کې زیاتې مرستې کړې. زیا احمد د شغلي صلاح له قوله ویلي چې تر اوسه یې په زرګونو افغانانو ته روغتیایي خدمات برابر کړي. وړاندې ویل شوي چې شغلي صلاح بغلان ته سفر کړی وو او پر سیلاب ځپلو یې مرستې ویشلې دي. د اسرائیل ټانکونه پرون د غزې د جنوبي شهر رفح د مرکز له ګڼګونې یوه ډکه ساحه کې د بمباري تر ټولو سختې شپې پر مهال د پرمختګ په حال کې وو. له کله چې اسرائیل روانه میاشت په دې ښار کې خپل عملیات پیل کړل دا تر ټولو سختې بمباري ګڼل سوې دي. د رفح په څنډه کې د اسرائیل له خوا دا حمله داسې وخت سوې چې په زرګونو کسان له هغه ځایه کډې کولو ته اړ سوي دي. په رفح کې د غزې د ټولو 2 میلیونو او 3 لک وګړو تر نیمایي زیاتو کسانو پناه اخیستې ده. د دې حملې له کبله غزې ته د مرستو رسولو عمدلاره هم تړل سوې ده او په نړیواله سطحه یې بیره پیدا کړې چې ښایي هلته سخت مرګ ژوبله او قحطي راسي. د تانزانیا د ختیځ په موروګورو کې د بورې په یو فابریکه کې د چاودنې له کبله 11 کسان مړه او 2 نور ژوبل سوي. د استرایي خدماتو ادارې یو محلي چارواکي شبانی ماروګوجو نن پنځشنبه دا خبر تایید کړي. دغه پیښه چې علت یې د بخاري په یو پایپ کې چاودنه ګڼل سوي تیر ماښام سوي ده. د اوکران په دویم لوی شار خارکیف کې نن د روسیې د هوایي حملو په تازه څپه کې لږ تر لږه 6 کسان وژل سوي دي. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلینسکي دا حمله خورا وحشیانه بللي او له متحدانو یې یو وار بیا د هوایي مدافع د نورو دستګاو غوښتنه وکړه. د اوکران په شمال ختیځ کې د خارکیف والي اولا سینیا هوبوف په ټلګرام کې لیکلي چې روسیې لږ تر لږه د 15 دقیقو لپاره دغه شار په نښه کړ او 6 ملکیان ووژل، 14 نور ټپیان کړل. هغه وویل چې تر دغو حملو وروسته 2 نور کسان تری تم دي. په بل خبر کې د روسیې دفاع وزارت وایي چې د دوی د هوایي مدافع دستګاو نن د اوکراین د توغندیو پراخ برید او د بی پیلوټ الوتکو یوه حمله چې غوښتلې بلګرود سیمه په نښه کړې شنډه کړې ده. د روسیې دفاع وزارت د ټلګرام په یو پیغام کې لیکلي د دوی دستګاو پر بلګرود سیمه درې ویلخا MLRS ډول توغندي، 2 امپایر MLRS ډول توغندي او 3 بی پیلوټ الوتکې ویشتلې دي. د بلګرود والی کیاچسلاف گلاتکو د ټلګرام په جلا پیغام کې لیکلي چې د دوغو بریدونو له کبله چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. خو د توغندیو د ټوټو د ولیدو له کبله د ماشومانو 2 کمپونه زیانمن سوي دي. دغه اداګانې په بې پرې ډول تایید سوي نه دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. ورزو د خبری مجلې د خبری راپورونو برخې ته. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ خونی مسولان وایي چې د خرلاتی لارې د بندیدو له کبله سوداګرو ته مالي زیانونه اوښتي.
دغه سی حوادث په سرحداتو کې زمونږ ته زیان دي او ډیر زیات نقص رسوي سوداګرو ته، چې اوس یې هم ډیر زیات نقص دواړو طرف ته رسولی دی.
د مرستندویو بنسټونو یو ائتلاف وایي چې تېر کال د سپتمبر میاشتې را په دېخوا له پاکستانه افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر زیات شوی. پاکستان کې یو افغان کډوال په بل راپور کې په فاریاب او بغلان کې د تازه سیلابونو له کبله خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اوښتي. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د ایران ولسمشر، د بهرنیو چارو وزیر او نورو چارواکو مړي نن خاورې ته وسپارل شول. دا خبري مجله نیم ساعت دوام کوي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلست. ورزو د راپورونو برخې ته، د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پکتیا کې د خرلاسي دروازه د سوداګریزو توکو پر مخ پرانستل شوې، خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ خونی مسؤلان وایي چې د دغې لارې د بندېدو له کبله سوداګرو ته مالي زیانونه اوښتي. د پکتیا په ډنډ پټان کې دا دروازه لس ورځې مخکې د پاکستاني او طالب وسلولو ترمنځ تر وسلولو شخړې وروسته د هر ډول تګ راتګ په وړاندې تړل شوې وه. دا هم تفصیل.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خرلاسي دروازه د سوداګریزو موټرو د تګ راتګ پر مخ پرانستل شو. که څه هم په رسمي ډول پاکستاني او طالب چارواکو د دغه دروازې د خلاصېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو د پاک افغان سوداګری خونی یو مسؤل خانجان الکوزینن ازادي راډیو ته وویل چې دغه دروازه له لس ورځې تړلو وروسته د سوداګریزو موټرو پر مخ پرانستل شوه. خو دی وایي چې د دروازې د تړلو په جریان کې د دواړو لوریو سوداګرو ته درانه مالي زیانونه رسیدلي چې دا یې په اړه دقیق معلومات نه لري.
ډېر هغه موټر چلته ولاړې دي کې شک نشته چې یو څه تاوان یې ورسوه، مګر اوس لاره خلاصه ده او نن الته غونډه ده، جرګه ده چې په امنیتي لحاظ باندې جرګه وشي چې په آینده کې دغه ستونزې پیدا نشي. خو په هر صورت دغسې حوادث په سرحداتو کې زموږ په زیان دي او ډېر زیات نقص رسوي سوداګرو ته، چې اوس یې هم ډېر زیات نقص دواړو طرف ته رسولی دی. مالونه ولاړو، یو تعداد مالونه بیرته مونږه د هغه ځای نه بازګش کړل او په تورخم په لاره ویوړل راوړل.
په سیمه کې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال طارق اورکزی هم وایي چې دروازه د سوداګریزو موټرو پر مخ پرانستل شوې، خو د ولسي خلکو په مخ دا دروازه لا هم تړلې ده. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خرلاسي دروازه لس ورځې وړاندې د روانې مئی میاشتې په 14مه د پکتیا په ځاځیاریوب کې د پاکستاني او طالب ځواکونو ترمنځ له نښتې وروسته وتړل شوه. دغه وسلوالې نښتې چې وروسته ځاځي میدان او ډنډ پټان ولسوالیو ته هم وغځېد، یو شمېر ولسي وګړو ادا کړې وه چې دوی ته پکې مرګ ژوبله هم اوښتې ده، خو دقیق شمېر یې نه وویل شوی او نه هم د پاکستان او د طالبانو حکومت په دې اړه څه ویلي وو. د دغه نښتو د پیلېدو په لامل او دغه شان د خرلاسي دروازې د بندېدو په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویل شوی، خو د پاکستان ډیلی په نوم یوې پاکستاني رسنۍ د سرچینو له قوله لیکلي دي کله چې امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې پاکستان ته د وسلوالو د ننوتلو مخه ونیسي، افغان طالبان د پاکستان په سرحدي پوستو ډزې کوي. خو یو شمېر طالب سرچینو له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا نښتې وروسته له هغې پیل شوې چې پاکستاني ځواکونه د عمر په نوم د دوی په یوه پوسته ډزې وکړي.
ومردل چې یو اربیا خرلاسي دروازه ترې وی وسلولې شخړې وروسته د تجارتي مالونو د تاګ راتګ پر مخ تړل شوی و. تر دې مخکې هم په یو او بل بهانه پر ډیورند کرښه نورې دروازې د مسافرو او تجارتي مالونو پر مخ تړل شوی چې سوداګرو ته سخت مالی زیانونه اړولې دي. په همدې حال کې له اکتوبر میاشتې راهیسې په چمن کې پرلت یا تحسن روان دي او برخوالې افغانستان ته د تاګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورت د شرط د لری کېدو غوښتنه لري. په چمن کې مې د سوداګرو د اتحادیې له مشر او د پرلت له ویان صادق اڅکزي پوښتنه وکړه چې ولې وخت نا وخت د سوداګریزو مالونو پر مخ دا ډول خنډونه جوړیږي.
اوس په ملک کې د ټوپک سالارانو واک دی، جمهوري نظام سره په کار دی چې موږ په وطن کې د زموږ خارجه او داخله پالیسي دومره مضبوطه شي چې هغه دا کوم صنعت او تجارت یا دلته زموږ په وطن کې د سرحدانو د تاپس دپاره موږ نه پوهېږو چې دلته ګمرکات یا کسټم یا ای بی آر څه دی، هغه واک اختیار نه لري. موږ واک اختیار د دې نو هره ورځ دا معمولي شخړه پېښه سي او هغه بیا دروازه تړلي پر معمولي دغه رقم واګه بارډر اخ او چمن بارډر دا سل بند دی. بل بارڈر باندې نه دی هغه بارڈر هم دغه رقم چې ته هغه بارڈر جوړی هغه تقریبا شل کال د روډونو د سړکان خو دی.
بل اڅک ځای صاحب تاسو په چمن کې ل اکتوبر میاشتې راځي پرلت پیل کړی دی، تاسو غوښتنه هم دغه د چې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره باید د ویزې او پاسپورت شرط لري سي، څه فکر کوئ چې تاسو غوښتنه ولې نه منل کیږي او ولې سیاست له تجارت څخه نه جلا کیږي؟
زه به دا درته ووایم چې موږ خو د پر مقامي سطح باندې مقامي سطح مثال کندهار کوټه دواړه ښارونه ډېر غټ تجارت لري او دا شهرونه د تجارانو آباد دي که موږ وایو پر دا سیمه باندې که آزادانه تګ راتګ وي تجارت به دومره مضبوط شي چې کابل او اسلام آباد به دواړه خوشحاله وي. که موږ پر دغه پله باندې ډیورنډ لاین باندې د کندهار او د کوټې خلک سره جرګه وي برکه وي تګ راتګ یې آزاد وي رښتې دلته همیشه د سلو کالو سره رښتې پالنې او دلته د کرنې مځکې موږ هلته لرو هغه خلک په توبه سدزیو په دا کې لري دا یو هیواد دی. مثال دا بیل مجلس دی چې په منځ کې دا کرښه ختلې ده خو پر ډورنډن چې کومه مایده ده په هغه کې دا لیکلي دي چې دا خلک به آزادانه تګ راتګ کوي. نو موږ خو د افغانستان زموږ بیسټ کنټري ده، په کار دا دی چې پاکستان د افغانستان یو لویدلی ملک هم دی، د غذا کلت هم پکښې دی، د تجارت ډېرې وسیفې مانې یعنې زموږ د پنجاب ټولې کارخانې په افغانستان باندې چلیږي. موږ نه پوهېږو چې ترهګرۍ په ضد کې ولې دا زموږ سیمه راوستلې ده. اوس خو د پخوا په رقم د مخ خو پر دې وطن باندې غالبا د شلو کالو سره نور پیروزی ممالک قبضه کړو، اوس خو اسلامي حکومت راغلی دی. اسلام آباد او کابل دواړه پر یوه پیج باندې دي، دواړه یو د بل د خوشحالۍ بارډر په تړلو خو دهشتګردي نه ختمېږي، باعث دواړه یو دا رقم مشترکه که اپرېشن یې که عملیات ولري چې هغه تراګورو بېخ وکاږي چې په دې نرغه کې تاجران ځایواله خلک نسي اړ نسي مالدار نسي په تکلیف.
په چمن کې د سوداګرو د اتحادیې مشر او هلته د روان پر لټ ویان صادق اڅکزی و له ازادي راډیو سره په خبرو کې.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي راډیو څلرویشت ساعته.
د افغانستان په فاریاب او بغلان ولایتونو کې تازه سختو سیلابونو خلکو ته ګڼ ځاني او مالی زیانونه اړولي. فاریاب کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د تیرې شپې سختو سیلابونو اته تنه مړه کړي او لسګونه کورونه نړولي. په غور او نورو ولایتونو کې هم سیلاب ځپلي، وایي چې دوی ته لازمي مرستې نه دي رسېدلي. عبیداس بوجمۍ او نور تفصیل.
د افغانستان په فاریاب او بغلان ولایتونو کې د چهارشنبه په شپه یو ځل بیا ویجاړوونکي سیلابونه راغلي. په فاریاب کې د طالبانو د حکومت ویاند عصمت الله مرادی فاریابی رسنیو ته په یو استولي ویډیوي پیغام کې ویلي چې د تیرې شپې سیلابونو یوازې د دغه ولایت په لیوالاش ولسوالۍ کې اته کسه وژلي او څو جسدونه لا درک دي. نوموړي زیاته کړې چې د دغو سیلابونو په پایله کې سلګونه جریبه کرنیز ځمکه، پلونه، پلچکونه او هټیګانې له منځه تللي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو این ایچ سی آر د چهارشنبې په ورځ ویلي چې په افغانستان کې ناڅاپي سیلابونو زرګونه کسان بې کوره کړي او ډیری یې لا هم تر خاورو لاندې نادرک دي. په فاریاب کې یو شمېر سیلاب ځپلي هم وایي چې دغو سیلابونو خلکو ته ډېر ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د فاریاب ولایت المار ولسوالۍ د میرشادي کلي اوسېدونکي غلام نبی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
در اثر سرازیر شدن سیلاب های شدید در قریه مذکور خسارات هنگفت مالی وارد نموده است.
پایات کلی که در سخت و سیلابون و لامل خلکو تا مالی زیانو نوختی. در جمعه در حتی دیوال پا گرون در سیمی در خلکو دیر کورو نبیجار شوی چی در اوسیدو وارد ندی. تر و سهیز بنسرد در مرست لپاره نده را خلی.
و قابل زیست نیست. تا به حال از هیچ کدام مؤسسه کمک رسان به این محل به خاطر مدد رسانی نیامده است.
که هم په بغلان کې د سیلابونو لامل د د مړو او ټپیانو کره شمېره نه ده څرګنده، خو د ځینو راپورونو له مخې د بغلان په خوست ولسوالۍ کې تر 500 ډېر د استوګنې کورونه ویجاړ شوي دي. د بغلان ولایت یو اوسیدونکي عبدالغفور ازادي راډیو ته وویل چې کور یې په بشپړه توګه سیلاب لاندې کړی او اوس استوګنځای نه لري.
د ورځې 3 بجې وې، موږ د کلي په منځ کې وو چې خلکو وویل سیلاب راغلی. څومره چې ماشومان راټولول سیلاب راورسید، ټوله حبیلۍ د خټو او سیلاب لاندې ده. زموږ وختونه دا ده چې یوه خیمه راکړي، په ګرمۍ کې پاتې یو څه راکړي چې سپیرې ته کښېنو.
په ورته وخت کې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم یو شمېر سیلاب ځپلي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د مرستو له نشتوالي شکایت کوي او له مرستندویه بنسټونو د مرستې غوښتنه کوي. د غور ولایت د شهرک ولسوالۍ د دهن مرغه کلي اوسیدونکي چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې خلک اوبو او خوراکي توکو ته سخت اړتیا لري، خو تر اوسه هیڅ بنسټ پاملرنه نه ده ورته کړې.
هیڅ کومه رسونی به ایمان نشي. د روز جمعه کې سیل بیا مده دکان او بازار او پل او دیگه کلی
موږ ته هیڅ مرسته نه در رسیدلې. دا جمعه له ورځې راځي چې سیلاب راغلی، بازار، باغ، پل او باغچه زموږ ټول امکانات یې له منځه وړي. موږ هټیو او بازارونو ته لاسرسی نه لرو. له دې ځایه تر تخت سلیدش یا 40 کیلومتره لاره ده. خلک مو ټول کړل، خپل مو یو لاره جوړه کړه. خلک نو بلری او نه خواړه
جور کردیم. سه مردم اموال اکی چی ندارن او غذای
او مغفتل چی پا بلا بلا ولیتونو که دی سلابونو دی رواتلو لعملا خلکو تا دی اوخت و زیانونو پارا دی طالبانو دی حکومت پیخو تا دی رسیدو پر وران دی دولت وزارت دی ویاند جانان سایق نظر هم واخلو، خود راپور تر خبری دو مزواب تر لاسه نکرد.
او سم د سیمې په اړه، د ایران د ولسمشر، د بهرنیو چارو وزیر او نورو چارواکو مړي نن په ایران کې خاورو ته وسپارل سول. په هغو مراسمو کې چې د دغو جګپوړو چارواکو د ښخولو لپاره جوړ سوي وو، په زرګونو ایرانیانو او ځینو ډیپلوماتانو ګډون کړی و. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او شپږ نور چارواکي د تېرې یکشنبې په ورځ د هغوی د څرخیل وتکې د سقوط په پیښه کې مړه سول. فریده سیال او نور تفصیل.
د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د جنازې د وروستۍ ورځې مراسم چې نن د مې 23 په برجند ښار کې پیل شو پای ته ورسېدل. د ابراهیم رئیسی جنازه نمړې د برجند ښار ته چې له هغه ځایه د خبرګانو مجلس ته د استازي په توګه ټاکل شوی و، انتقال وروسته مشهد ښار ته په الوتکه کې یوړل شو. رئیسی د ایران د مشهد ښار په امام رضا زیارت کې چې د شیعهګانو لپاره ځانګړی اهمیت لري خاورو ته وسپارل شو. په دې مراسمو کې چې نن د برجند په ښار کې ترسره شول، ماتم کوونکو تورې جامې اغوستې وې او د ولسمشر رئیسی سربېره یې د هلیکوپټرې په پیښه کې د وژل شوو کسانو انځورونه په لاسونو کې لیږدول. که څه هم په دې مراسمو کې په زرګونو کسانو ګډون کړی و، خو داسې ښکاري چې د ګډون کوونکو شمېر نسبت نورو ورته پیښو ته کم دی. د ازادي راډیو فردا څانګه لیکي په دې مراسمو کې د خلکو نه ګډونه د ایران د حکومت او عام خلکو ترمنځ واټن په ګوته کوي. د ایران د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبداللهیان جنازې ته چې له ولسمشر رئیسی سره په یوې هلیکوپټر کې وژل شوی و، خاورو ته له سپارل کېدو وړاندې د ایراني چارواکو په ګډون یو شمېر بهرنیو ډیپلوماټانو په تهران کې درناوی وړاندې کړی و. عبداللهیان د ایران په جنوب کې پرای خار کې خاورو ته سپارل شوی دی. پرونه د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای په تهران کې د ایران د ولسمشر او نورو چارواکو د جنازې مراسم ترسره کړي وو. تر پرونه پر بنسټ د تهران اوسیدونکو د جنازې پورس د موبایلونو له لارې داسې پیغامونه ترلاسه کړي وو چې باید د جنازې مراسم متوور شي. د رئیسی د جنازې په مراسمو کې د طالب چارواکو په ګډون د پاکستان صدراعظم شهباز شریف، د ارمنستان صدراعظم نیکول پاشانیان، د عراق صدراعظم محمد شیال سودانی، د حماس ډلې د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هانیه او یو شمېر نور چارواکو ګډون کړی و. خو په دې مراسمو کې د لویدیځو هیوادونو هیڅ مشر ګډون نه درلود. بل پلو په دې مراسمو کې د ایران د پخواني ولسمشر محمود احمدی نژاد سربیره دوه نور پخواني چارواکي حسن روحانی او محمد خاتمی هم د تسترګو کېدل. تاسو د رادیو فردا څنګه لیکي د ایران د بهرنیو چارو پخواني وزیر محمد جواد ظریف د امیر عبداللهیان د جنازې په مراسمو کې ویلي، عبداللهیان ډېر اخلاص درلود او دا د خلاص بدله ده. خغل زریف لده وران ده پیوی تلویزیونی خبرونه که ده هلیکوپتر پا پیخه که امریکا ملامت کری و. دیران ولسمشر ابراهیم رئیسی ده بحرنی و شار وزیر حسین امیر عبداللهیان او شپک نور چارواکی ده تیر یک شنبه پورز ده هغوی ده هلیکوپتر ده سقوط پا پیخه که مرشول.
لخبرونو ور آخوا
پښخړی کې د روغتیا ساتنې اطلاع وایي چې تیر میلادي کال په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو په وړاندې خندونه او تاوتریخوالی زیات شوی. دغه اطلاف دا مطلب د چهارشنبې په ورځ په خپل کلنی راپور کې د بحران وضعیت پښخړی کې د روغتیا ساتنې په وړاندې تاوتریخوالی تر سرلیک لاندې چې د نړۍ د دیرشو هیوادونو په اړه دی خبر کړی دی. بلخوا افغانستان کې ځینې روغتیایي کارکوونکي هم ادعا کوي چې په روغتیایي برخه کې د فعالیتونو په وړاندې تاوتریخوالی شته. نورحال لسنا کا کرنا
پښخړو کې د روغتیا ساتنې ائتلاف یا اس ایچ سی سی وای سره لدې چې په 2023 زیږدیز کال کې په ټولیز ډول په افغانستان کې تاوتریخوالی کم شوی، خو په تیر کال کې د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو پر وړاندې د ګواښونو او تاوتریخوالي پیښې زیات شوې دي. دغه ائتلاف چې له څلوېښتو څخه د زیاتو نړیوالو نه دولتي سازمانونو څخه جوړ شوی، د بحراني وضعیت په پښخړو کې د روغتیایي پاملرنې پر وړاندې تاوتریخوالي تر سرلیک لاندې په خپل کلنی راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو ویلي چې په افغانستان کې 2023 کال کې د دې برخې د کارکونکو د نیولو د 15 پیښو په ګډون د روغتیایي پاملرنې پر وړاندې د تاوتریخوالي 109 پیښې ثبت کړې چې تیر کال د 80 پیښې وې. په دغه راپور کې چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په دیشو هیوادونو او سیمو کې د روغتیایي کارکونکو د نیولو، تښتولو او وژلو او په جګړو کې د روغتیایي مرکزونو د زیانمنېدلو او ویجاړېدو په اړه معلومات ورکړل شوي، ویل شوي چې د دغو تاوتریخوالو 80% د طالبانو د حکومت لخوا او پاتې نور د نامعلومو بریدګرو لخوا رامنځته شوي. په پښخړو کې د روغتیا ساتنې ائتلاف چې مرکز یې د امریکا په متحده ایالاتونو کې دی زیاته کړې چې په دغو تاوتریخوالو کې د روغتیایي کارکوونکو وهل ټکول هم شامل دي چې د افغانستان په 28 ولایتونو کې ترسره شوي دي. په دې اړه مو د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو مو ثواب ترلاسه نه کړ، خو هغه تر دې مخکې تل د روغتیایي کارکوونکو د خوندیتوب ډاډ ورکړی او په دې برخه کې دعوی او د دوی د حکومت لخوا د نادولتي بنسټونو په چارو کې لاسوهنه رد کړې. خو ست سی سی زیاده کړی چې په افغانستان کې فعال بشر دوستانه سازمانونه لا هم له یو لړ پیچلي مقرراتو سره مخ دي او محدودوونکي تګلارې او د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو او د بشر دوستانه عملیاتو د څرنګوالي څخه د څارنې زیاتوالي یو شمېر مرستندویه سازمانونه اړ کړي چې خپل فعالیتونه وځنډوي. په پکتیکا او غزنی ولایتونو کې دوه روغتیایي کارکوونکو چې د موضوع د حساسیت له امله یې نو غوښتل نمونه یې په راپور کې واخیستل شي، دا ډول پیښې تاییدوي او په دې برخه کې د ستونزو په اړه یې ازادي راډیو ته ادعا وکړه.
حتی یو ځلې زموږ په همکارانو باندې دوی وسله راوویستله، ځکه هغه خدمات چې دوی ته ضرورت هم نه و، دوی ویلې باید موږ ته یعنی تاسې وړاندې کړئ.
صحیح نهادونه هغه ټول بسته سو، نو دلیل یم دی دا ویل چې موږ بودیجه نه لرو، نه پوهېږم چې په لوړ سر کې به څه خبره وي. او زیات نور صحیح نهادونه بعضې سیار ټیمونه سه غزنی کې کار کوه هغه هم متوقف سو.
د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو د افغانستان د اسلامي طبي ټولنې رئیس ډاکټر یوسف طیب وایي چې دوی تیر کال د روغتیایي کارکوونکو د ګواښونو لکه اختطاف یا شکنجې په اړه کوم راپور نه دی ترلاسه کړی.
د تیر 2023 کال د شروع څخه تر دې مهاله داسې کوم راپور چې ګویا روغتیایي کارکوونکو ته داسې جدي ستونزې چې هغوی اختطاف شوي وي یا یو روغتیایي کلینیک او یا د شفاخانې او یا د کوم خصوصي روغتیایي مرکز تعمیر تخریب شوی وي، داسې کوم راپور تر اوسه پورې زه نه لرم.
په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتوالي او د خنډونو د رامنځته کېدو خبر په داسې حال کې دی چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یوچا د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ په یو راپور کې ویلي، د اپریل په میاشت کې د مرستندویانو د نیولو او د هغوی پر وړاندې د تاوتریخوالي په ګډون د بشر دوستانه مرستو د ویش په بهیر کې د لاسوهنې 1605 پیښې ثبت کړې چې په 60% کې د طالبانو حکومت چارواکي ښکیل دي.
تاسو له پیغامونو
ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. زما یو پیغام دی، ما ویل دغه د هلمند ولایت د نرسراج ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د طالبان د چار څه مرستې ورکول کېږي چې دا پر خوارو غریب باندې تقسیم کړي، نو هغه دی تقسیمي بیا هم په هغه کې داسې تقسیم دی کوي چې داسی خلق دور کی چې مثال په طالبان کې حکومت کلاس لري هغه ته مرسته رسیږي دا دیواز له کورنۍ او دغه خار غریب ته دیت نه رسیږي نو دا زما پیغام سره خبر کی. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه سیف الله منگل له خوست ولایت څخه خبر کوم. دلته امن امنیت دی وزنی ستونزه چې د هغه اقتصاد دی چې خلک د یوې ډوډۍ په ارمان دي، هېڅ شته نه، کاروبار نشته. زه خپله یو غریبګار دوکاندار یم، ورځې تر بزلې قرضې راباندې اوړي، هېڅ طریقه نه جوړېږي. د دولت څخه همدا هیله ده چې ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي تر څو اړ نه شي له خپل هېواد څخه بل هېواد ته کوچ وکړي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما دا پوښتنه ده، ما د انجونو ولورونه ولې دومره زیات دي؟ بېخي یو مخ زیات دي. په دې کې دا ځوانان شته چې د یو د بل ملک مسافر یي چې رسمي کې ورکړې نشي ویزه کولی، او نه خواریان یې خو هم نشته، بله غریبي ده. او بل کې دا خلک دا رقم ظلم کوي، داسې خلک شته چې د کور سرپرست دي، داسې لري چې کوزده یې کړی. او بل هغه غریب چې کله په ایران کې، کله په بل ملک کې، کله په بل ملک کې مسافر یي، ځکه چې ورنه زیات سول دغه خلک ولورونه زیات زیات هغې ډېر ځوانان یې تباه کړل، ډېر یې د بل په ملک مړه کړل، ډېر یې د بل په ملک پړ کړل.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
لبیلا بیلو سازمانونو جوړ د مرستندویو بنسټونو ائتلاف وي د تیر کال له سپتمبر میاشت را په دې خوا له پاکستانه افغانستان ته د ستنیدونکو کډوالو شمیر د پام وړ زیات شوی دی. دغه ائتلاف تر روان کال تر می میاشتې خپل هیواد ته د ستنو سویو افغان کډوالو شمیر نږدې شپږ لکه شوولی. خپل هیواد ته ځینې ستانې سوي افغان وایي چې بیلابیلې ستونزې لري. سنا کاکړ او نور تفصیل.
په داسې حال کې چې له پاکستان افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ لا هم روانه ده، له بیلابیلو سازمانونو جوړ د مرستندویه بنسټونو ائتلاف وایي د تیر کال د سپتمبر میاشتې د 15مې نیټې را په دې خوا له یاد هېواده د ستنېدونکو افغان کډوالو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. یاد ائتلاف په خپل تازه راپور کې چې د مې په 22مه یې خپور کړی ویلي چې تر 15,900 زیات افغان کډوال د مې تر 13مې له افغانستانه بیرته خپل هېواد ته ستنه شوي دي، چې د راستنېدونکو کډوالو شمیر د اکتوبر په لومړیو کې د ورځې تر 200 لږو کډوالو څخه د نومبر په لومړیو کې تر 25,000 زیاتو کډوالو پورې لوړ شوی دی. د مرستندویه بنسټونو ائتلاف تر راپور له مخې څه باندې 386,000 کډوال د تورخم له لارې او تر 186,000 ډېر د سپین بولدک له لارې له پاکستان هېواد ته ستانه شوي دي. د خلجي او غلام خان له لارو بیا د لږ شمېر پناه غوښتونکو ستنېدل ثبت شوي دي. د دغه ائتلاف د شمېرو پر بنسټ په دې شمېر ستنو شویو افغان کډوالو کې 28% ماشومان او تنکي ځوانان دي، 40% تر 50 کلونو کم عمره ماشومان او 40% ښځې دي. د کډوالو نړیوال سازمان د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری، د دنمارک او ناروې هیوادونو د پناه غوښتونکو د شوراګانو، د خوړو نړیوال پروګرام، د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون په ګډون 11 سازمانونه د دې ائتلاف غړي دي. په ورته وخت کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یا UNHCR د مې په 22مه په یو راپور کې لیکلي چې د راستنېدنې پر مهال د ډېری راستنېدونکو حقونه د بېلابېلو اړخونو لخوا نقض شوي دي، او دوی په هغو سیمو کې چې ورستنېږي له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. له پاکستان افغانستان ته ستانه کړل شوي یو شمېر کډوال هم د خپل خراب اقتصادي وضعیت او د اړین ملاتړ له نشتون شکایت کوي. یو له دوی څخه عزیز الله چې اوس په وردګو ولایت کې اوسېږي او شاوخوا 2 میاشتې وړاندې خپل هېواد ته ستون شوی، ازادي راډیو ته وویل.
د
راستنو شویو کډوالو د ستونزو د حل لپاره د طالبان حکومت د اقداماتو په اړه مو د دوی ویان ذبیح الله مجاهد وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. هممهال هغه کډوال چې په پاکستان کې دي او د راستنېدو له ګواښ سره مخ دي وایي که بېرته افغانستان ته ستانه کړل شي له ډېرو ستونزو سره به مخ شي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې افغان کډوال سراج ازادي راډیو ته وویل.
اکثریت دوستای کې در 2021 آمدن در پاکستان
ډېری هغه کسان چې په 2021 کال کې پاکستان ته کډوال شوي د هر یو چې افغانستان ته ولاړ شي له ګواښ سره مخ کېږي. موږ د پاکستان له حکومت او نړیوالې ټولنې غواړو چې د دوی د برخلیک په اړه فکر وکړي چې کدوې ریپورت شي برخلیک به څوي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر یا UNHCR او د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM تر دې مخکې اندېښنه ښودلې وه چې په پاکستان کې میشت افغانان د پولیسو له لوري له ځورونې او خپل هېواد ته له ستنېدو وروسته د بېکارۍ او بېکورۍ